درنو دوستانو ستړي مشه وخت لس بجې شوې دا ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره د خبرونې زیاته برخه ستاسو د خوښې سندرو او ستاسو پیغامونو ته ځانګړې شوې ده خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته په بادغیس کې چارواکي وایي د جمعې په شپه لس ملکي وګړي په جلا جلا هوایي حملو کې وژل شوي دي دا هلمند والی دا کوي چې بهرني وسلوال د وسلوالو طالبانو په ملاتړ جنګیږي او د برطانیې حکومت د بیړنۍ امنیتي کمیټې پرون له ایران سره د وضعیت د کرارۍ لپاره علاقمندي څرګنده کړه خو ټینګار یې وکړ چې د ایران پوځ په غیر قانوني ډول د دوی بیړۍ نیولې بشپړ خبرونه واورئ په بادغیس کې چارواکي وایي چې د جمعې په شپه لس ملکي وګړي په جلا جلا هوایي حملو کې وژل شوي په ولسي جرګه کې د بادغیس استازي ضیاءالدین کازی د اسوشیتد پریس خبري اژانس ته دا معلومات ورکړي د ولایتي شورا مشر عبدالعزیز بیک اسوشیتد پریس ته ویلي درې کوچنیان دوه ښځې او پنځه نارینه وژل شوي خو د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي د ملکي تلفاتو دا شمیر تایید نه کړ ملکزي وویل چې شل وسلوال طالبان وژل شوي دي هغه د ملکي تلفاتو په اړه وویل
رسمي راپورونه چې راغلي دي شل نفر طالبان وژل شوي کی خلک چې هغه ځینې د قریونه تلیفون نه کوي هغه دا وایي چې د پدې کې زموږ پنځه نفر شپږ نفر زموږ ملکي مشري ده شوي هغه پنځه نفر کې چې درې څلور ماشومان دي او یو ښځه ده داسې راپور د هغه له قوله ده
دا بادغیس د ولایتي شورا مشر اسوشیتد پریس خبري اژانس ویلي چې په بالا مرغاب کې وسلوالو د ملي اردو یو ډمه حاصله کړې څرخیل وته کې هڅه کوي چې ضروري مواد ورورسي او وسلوال طالبان له شاوخوا سیمو ډز یو ور باندې کوي د بادغیس والی ازادي رډیو ته ویل چې وسلوال طالبان د خلکو له کورونو ډز کوي اخو د هلمند والی دا کوي چې بهرني وسلوال د وسلوالو طالبانو په ملاتړ جنګيږي دا هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین پرون د جولای په شلم ازادي رډیو ته ویل چې د بهرنیو وسلوالو د حضور لامل په مارچي ولسوالۍ کې پوسی عملیات پیل کړی دي جنرال محمد یاسین وای
مارجه کې دوی مخفي ځانته د خلکو په کورونو د دکانونو او بازار کې ځانته مرکزونه جوړ کړو دا غیز نه شریکي حمله کولې او د خارجي تورستان القاعده او نور راغلي چې هلمند او د مارجه ولس ټول ته معلوم دی په همدې خاطر منګه په دغه اهداف باندې عملیات کونو د دې خاطر منګه دغه عملیات تر سره کړ
دا هلمند والی ویل چې په مارجی کې به پوځي عملیاتو کې پرمختګ شوی خو وسلوالو طالبانو رد کړی چې بهرني وسلوال دی په هلمند کې د دوی په ملاتړ جنګیږي لال قاعده او نورو ترهګرو شبکو سره د وسلوالو طالبانو اړیکه هغه اساسي مسله ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ بحث ور باندې کیږي په افغانستان کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې د فیزیوتراپي برخي مشر البرټو کایرو د افغانستان د تابعیت سند ترلاسه کړ البرټو کایرو په خټه د ایتالیا د خواته وشکاله په افغانستان کې کار کړي د ارګ د خبر پاڼې په حواله جمهور رئیس محمد اشرف غنی د البرټو کایرو د خدمت د ستاین لپاره هغه ته د تابعیت افتخاري سند ورکړ ولسمشر غنی په یو ویډیو پیغام کې چې رسنوي ته هم استول شوی ویلي
نن ماته دی ویار سایت چې کابل کایرو ته د افغانستان افتخاري تابعیت وړاندې کوم اته وست کال دوی شپې ورځې زحمتونه کړې چې موږ جنگ زپلې ته هغه ملکی پاینات کې امنیت قوونه چې آزاد وجود لاسه ورکړې دي په یو طریقې موږ سره کارو کې چې نه یوازې روغتیا ته ورسیږي بلکې برته کامو
د سره صلیب نړیوال سازمان په جګړه ځپلو هیوادونو کې د جګړې له قربانیانو سره بې پرې مرستې کوي د برتانیې د حکومت د بیړنۍ امنیت کمیټې پرون د جولای په شلمه له ایران سره د وضعیت د کرارۍ لپاره علاقمندي څرګنده کړه خو ټینګار یې وکړ چې د ایران پوځ په غیر قانوني ډول د دوی بیړۍ نیولې ده دا خبره د برتانیې د بهرنیو چارو د وزیر په حواله خبر شوې د برتانیې د تیلو د ټانکرونو لیږدونکي بیړۍ د جولای په 19مه د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د هرمز په تنګي کې ونیو د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هونت پرون د خپل حکومت لامنیتی چارواکو سره تر کتنې وروسته وویل دا کار هیڅ د منلو وړ نه دی دا په هرمز کې د برتانیې د بیړیو د امنیت په اړه جدي پوښتنې راپیدا کړې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلی د جولای په 22مه به خپل پارلمان ته جزئیات ورکړي. د ایران سپای پاسداران ګارد د جولای په 19مه ویل چې د برتانیې یو ټانکر لیږدونکي بیړۍ د هرمز په تنګ کې نیولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو سره یې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا مایوسي نوموړي ته څرګنده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله مایک پامپیو دا خبره له دې امله کړې چې ترکیې له روسیې سره د مزایلو د دفاعي سیستم د معاملې د عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. دا دې معاملې د ناټو دواړو غړو ترمنځ روابط خراب کړي او په دفاعي چارو کې د دواړو د میلیاردونو ډالرو معاملې له ګواښ سره مخ کړي دي. او په مسکو کې د الکسی نووالنی په ګډون د روسیې د حکومت د سیاسي اپوزیسون مشرانو او د هغوی نږدې 10,000 پلویانو پرون د جولای په 6مه لاریون وکړ. لاریون کوونکو د آزادو او شفافو سیمه ییزو انتخاباتو غوښتنه وکړه. دا خبر د یوې غیر دولتي ادارې چې په روسیه کې د مظاهرو او لاریونونو په اړه معلومات خپروي ورکړي. په وروستیو کې د روسیې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسون 10 کاندیدانو ته اجازه ورنکړه چې د خالي شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نومونه ثبت کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځنګړي استازي د یو نوي ماموریت ته پایلې اشاره کړې خو جزئیات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم سبا سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره ګوري. فرشته جلالزی او په دې اړه تفصیل.
په داسې وخت کې چې د پاکستان صدر اعظم او د امریکا جمهور رئیس سبا په سپینه ماڼۍ کې سره ګوري او د څارونکو په باور د خبرو اساسي مسله به د افغانستان وضعیت وي، د امریکا خاص استازی د یو نوي ماموریت ته پایل خبره کوي. زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي، زه د نور پرمختګ په هیله بیا یو بل ماموریت ته تیارېږم. هغه نور جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا د حکومت خاص استازي تر اوسه د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره ووره غونډه کړې دي. هغه د اومې غونډې په پای کې واشنگټن ته ولاړ چې له سیاستوالو سره سلا مشورې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا د متحدو ایالاتو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په واشنگټن کې ګوري. د سپینې ماڼۍ په وینا دواړه به د سیمې پر سوله او ثبات خبرې کوي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي حالاتو د څارونکو له نظره د عمران خان او ډونالډ ټرمپ خبرې به تر ډېره حده د دریم هیواد افغانستان پر امنیت او سوله متمرکز وي. دا لانه د څرګنده چې د دوی په کتنه او خبرو کې به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد هم ګډون لري کیا. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبري اعلان ته تایید کړی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د هغه هیواد د پوځي استخباراتو د ادارې مشر به هم سپینې ماڼۍ ته په دې سفر کې له صدر اعظم سره ملګری وي. دا به لومړی وار وي چې په دومره لوړه کچه جنرالان د پاکستان یو صدر اعظم سپینې ماڼۍ ته بدرګه کوي. په واشنگټن کې د جنوبي آسیا د سیاسي چارو پو ماروین وینبام د پاکستان دان روزپاڼې ته ویلي چې دا څرګندوي چې د پاکستان ملکي او پوځي ادارې تر ډېرې مودې وروسته بالاخره په یوه لاره روانې سوې دي. وینبام ویلي چې د افغانستان وضعیت او تروریزم د امریکا د حکومت دوه سترې اندېښنې دي او هیڅ ستره پرېکړه په پاکستان کې د پوځ له موافقې پرته نشي عملي کېدلی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان مکرر ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو له پیل سره همکاري کولای شي. د پاکستان د ډان ورځپاڼې په حواله د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د ایس آی مشر به د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر جنرال مارک میلی سره هم وګوري. جنرال مارک میلی څو ورځې وړاندې د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي و چې له افغانستانه په داسې خامی د امریکایي عسکرو وتل به یوه لویه تېروتنه وي. د امریکا د سنا غړي لنزي ګراهام د ډونالډ ټرمپ پر اداره غږ کړی چې د طالبانو پر دې نامعقولې غوښتنې چې امریکایي ځواکونه باید په 300 میاشتو کې له افغانستانه ووځي تیر سي. لنزي ګراهام د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي، زما هیله دا ده چې د ټرمپ اداره به د طالبانو دغه نامعقوله غوښتنه چې په سیمه کې وضعیت ته له پامه پرته په 300 میاشتو کې له هغه ځایه ووځي ونه مني. لنزي ګراهام د جمهوري غوښتونکو ګوند دی. سناتور ګراهام لیکلي، موږ اوس له خپلو متحدانو سره کوچنی پوځي حضور لرو چې د القاعده او داعش په تیر ډلو د بیا فعالیدو او د افغانستان د یو ځای ساتلو د تضمین پالیسي ده.
ازادي راډیو لوونه ترو
اوس هم د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته ناجیه صافی کتنه کوي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ د افغان سولې پروسې او د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. دنیا ورسپانی په سرمقاله کې لیکلي که څه هم د سولې په تړاو ظاهرا هڅې پیل شوې دي، خو د سرمقاله لیکوال دا پوښتنه کوي چې ولې جګړه تیزه شوې. په سرمقاله کې راغلي دا مهال د جګړې ټول اړخونه د جګړې زور له مظلومو افغانانو باسي او له دې لارې غواړي چې د سولې په روان بهیر کې زیات امتیازات ترلاسه کړي. د سرمقاله د لیکوال په باور که چیرې د جګړې ښکیل اړخونه دغه ډول سیاستونو ته ادامه ورکوي، ملت ته لازمه ده چې پر وړاندې غبرګون وښي، کنه همداسې به وژل کېږي او امتیازات به ورباندې اخیستل کېږي. اسلام ملي ورځپاڼې په خپلې سرمقالي کې لیکلي په هیواد کې وروستیو خونړیو پیښو ته په کتو طالبان سوله نه غواړي. وړاندې په سرمقالي کې راغلي که څه هم د قطر په بین الافغاني ناسته کې د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار شوی و، خو دغه تاوتریخوالي ورستر بلې زیاتېږي چې په وینا یې مسؤول یوازې او یوازې طالبان دي. هیواد ورځپاڼې بیا لیکلي د طالبانو اراده د سولې نه ښکاري، بلکې دا ډله هڅه کوي چې د سولې په نوم له امریکا سره معامله وکړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي طالبان د یو جمهوري نظام پر ځای بیرته د خپل پخواني امارت خوبونه ویني، خو په وینا یې چې طالبان خپلواکه نه دي او دا فرمایشونه د پاکستان له لوري ورکول کېږي. د سرمقاله د لیکوال په باور که څه هم د زلمي خلیلزاد په مشرۍ له امریکا سره د طالب ډلې د خبرو دوام او دغه راز په قطر او مسکو کې غونډو دې ډلې ته لږ تر لږه سیاسي ارزښت ورکړ، خو په وینا یې چې د هغوی ناوړه کړنو، وژنو او ترهګریزو بریدونو یې دا هر څه بیرته له خاورو سره یو کړل. مسیر ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د امریکایي ځواکونو ایستل د امریکا مجبوریت که انتخاب. ورځپاڼې لیکلي د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د شوي هوکړې له مخې به په 13 میاشتو کې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. د سرمقالې لیکوال لیکي د وسلوالو طالبانو لومړنۍ خبره دا ده چې د سولې لپاره باید بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، خو د سرمقالې د لیکوال په اند دا چاره به امریکا مجبوره کړي چې دا غوښتنه ومني. خو د لیکوال په اند څه چې افغانانو ته مهم دي هغه دا چې د امریکایي ځواکونو وتل سولې سره پوره تضمین شي، داسې نه چې د امریکایي ځواکونو وتل سره افغانان له یوې بلې جګړې سره مخ شي. او ویسا ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې چې آیا انتخابات ممکن دي. په سرمقالې کې راغلي روانو کړکیچونو ته په کتو دا چې ولسمشر غني وایي انتخابات به خامخا ترسره شي، دوه احتمال موجود دي چې په دې برخه کې پرې فکر کېدای شي. د سرمقالې د لیکوال په باور لومړی دا چې ولسمشر او ټیم یې هڅه کوي چې د ولسي جرګې انتخاباتو په څیر پخوانۍ ډرامه بیا تکرار کړي او وروسته په وعدو د خلکو خولې ورپټې کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور بل احتمال مال داده چې ولسمشر غنی پر دې پوهیږي چې انتخابات نشي کېدای، یا ورته ویل شوي لکه چې ویل کېږي مایک پامپیو په خپل وروستي سفر کې ارګوالو ته سپین ویل چې لومړی سوله او بیا انتخابات، چې واضح معنی د انتخاباتو ځنډیدل دي.
نورستان د افغانستان یو لری پروت ولایت دی. دغلته د یو روغتون د جوړیدو چارې چې پیل شوي وې له تیر کال راهیسې په ټپه ولاړې دي او خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. روحلا نوري پرې رپورټ لري، ورپسې ستاسو د خوښې د سندرو او موسیقۍ پروګرام خبرېږي.
د پارون د قومي شورا غړي مولوي کریم الله ازادي راډیو ته وویل دوی هیله درلوده چې په پارون کې به د روغتون چارې زر پای ته ورسیږي او خلک به دې تناړ کېږي چې ناروغان د درملین د پاره سدآباد یا جلال آباد ته ورسوي، خو اوس چې د روغتون د رغونې چارې بند دي دوی ناهیلي شوي دي.
ام چې کار پاروش کال دی نظام نه بند تر اوسه پورې شروع نه دی او خلک خو واقعا په مشکلاتو کې دي چې کولی چې یو صحي مجهز روغتون ونه لري، نو خپله مشکل کې دی. یو کوټه دی خو اته کرایه کې نیولې ده، بل هغه خواته دی ډېر په مشکلو دی ګرمۍ کې خاص کر ته وګوره. داسې
مولوی کریم الله له حکومت غواړي چې په یاد شرکت باید حکومت فشار راوړي څو خپل کارونه بیرته شروع کړي. د نورستان د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ژمي له پیل څخه شرکت کارونه بند کړي او د مزدورانو پیسې هم نه دي ورکړي.
دریش پی تپی صدا کار د وزارت چې کوم حیات راغلی هغه ته تصدیق کړی دی. دا دویم لاس ورکړي دا پروژه نورو خلکو ته، ټیکادارانو ته، هغې خلکو کارونه کړي د هغوی پیسې هم پاتې دي. د وزارت ته پیسې ایستلې دي، خلکو ته هم پیسې نه دي ورکړي او پرته له هېڅ دلیل یې کار بند کړی کار. او دا مسله تر ادارې عموره پورې هم رسېدلې، هلته ادارې عمور ته هم غوښتې دي، وزارت ته هم غوښتې څو ځلې. خو عملا بس کار نشته.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم منی چې د روختون د آبادۍ چارې په ټپه ولاړې دي او شرکت ورسره ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته خپل کارونه پیل کړي.
یو سلو شپږ اتیا میلیون افغانۍ باندې د دې قرارداد شوی دی. انشاءالله کوشش کوو چې سکالی تکمیل شي او په قراردادي شرکت هم کافي فشار وارد.